라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1229 لمریز کال د قوس درېمه نیټه ده چې د 2019 کال د نومبر له 24 سره برابره ده. دوستانو د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اکثر رپورټونه د مشورتي لوی جرګې په اړه دي چې نن پای ته رسیږي. جمهور ریاست بیا ټینګار کوي چې تر څو امریکا د دوی شرطونه ونه مني حامد کرزی به ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو په سر کې پام کړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وای د امریکا چارواکو د دې څرګندونو اندېښمن کړي دي چې ویل دي د ولسمشر راتلونکو انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي. په عین حال کې مشورتي لوی جرګه نن د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې ایران او د نړۍ شپږ قوتونه د جنیوا په خبرو کې یو موافقې ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن یکشنبه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړه شوې مشورتي لوی جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیږي. د مشورتي لوی جرګې غړي وایي چې د افغانستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پړی په 500 جلا جلا کمیټو کې بحثونه پای ته رسولي او خپل رپورټونه چمتو کړي دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون وین عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته د جرګې د ورستي ورځې د کاري اجنډا په اړه وویل.
500 رئیسان هر رئیس به یوې دقیقې تر درې دقیقو پر خپل د کمیټې د دورځنۍ گزارشات د ټولو هغه ته تقدیموي. بیا وروسته د هغې ځینې به هغه پریکړه لیک چې آماده شوی دی آماده کیږي، هغه پریکړه لیک به لوستل کیږي. وروسته د هغې ځینې به جلال مآب رئیس جمهور خپل اختتامیه بیانیه اوروي.
دا ولسمشر وان ایمل فیزی پرون ماخام ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر کرزی به د مشورتي لوی جرګې غړیو ته په اختتامیه وینا کې خپل هغه شرطونه بیان کړي چې د دې سند د لاسلیک کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتو د پوره کېدو غوښتونکي دي. د ولسمشر کرزی ویان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغو څرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ایمل فیزی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هم نماینده خاص ایالات متحده آمریکا و هم سفیرشان گفته که انتخابات آینده
رسیدگی دوی هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي او هم په کابل کې د امریکا سفیر په خپل خبرو کې ویلي چې د افغانستان راتلونکو انتخابات به وزندېږي او دوم پړاو ته بلار شي. حتی ویلي دي چې د انتخاباتو دویم پړاو به تر شپږو میاشتو پورې وزندېږي. نو د امریکایي چارواکو دا ډول مخکې له مخکې څرګندونې یو ډول لاسوهنه ده او افغانانو ته د منلو وړ نه دي. که څه هم چې ښاغلي فیضي ونویل چې د امریکایي چارواکو دا څرګندونې چیرې او کله کړي خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د نه لاسوهنې او د انتخاباتو په امنیت کې د دوی د مرستې ضمانتونه غواړي او څو چې دا ضمانتونه نه ورکړ شوي افغان ولسمشر به له دې هېواد سره دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له هندوستان څخه غوښتي چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې خبر پاڼې له مخې د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد دا غوښتنه هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې کړې ده. د فرانسې خبری آژانس وایي د نړۍ شپږ قوتونه او ایران د تهران د اټومي لانجې په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د اروپایي ټولنې بهرنیو اړیکو مسؤلي کاترین اشټن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره تایید کړې ده. تر اوسه پورې په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل ټویټر پاڼه کې تایید کړی ده چې هیواد د خپل اټومي لانجې په اړه له لویدیځو قوتونو سره یو موافقې ته رسیدلی دی. د سوریې په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د شنبه په ورځ د سوریې د حکومت هوایي بمباریو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل د سوریې جنگي الوتکو د هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نښه کړي دي. خو نوموړی وایي د غنیګونی څخه په یو ډک مارکیټ کې غورځیدلو بمونو 22 ملکیان وشري. نوموړی زیاتوی د الباب پنوم په بل ورڅیر مخرګوټی کې په هوایي بمباری کې 15 کسان وشل شوي او د کرمل بیک په سیمه کې هم بمباریو 100 کسان وشل دي. روس هغه چې مصر د ترکیې سفیر لخپل هیواد او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله د پوز لخوا رامنځته شوی واکمنو ته درناوی ونه کړي. مصر مخکې اعلان کړی و چې له انقرې سره اړیکې راکموي او له قاهرې د ترکیې سفیر ایستلی دی. د مصر د چارواکو په وینا دا کار یې ځکه کړی چې د ترکیې صدر اعظم اردوغان د مصر په چارو کې لاسوهنه کړې ده. ترکیې په دې پسې ورته د مصر سفیر لخپل هیواد ځواب کړی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي دا به هغو کسانو ته هیڅکله درناوی ونه کړي د پوزی کو د تاګانو للارې واک ته رسیږي. راپورونه وایي د ترکیې په شمال ښار تربوزون کې د شنبه پر ورځ وینا پر مهال اردوغان خپل څلور ګوتې د مصر د لیر کړی شوي ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو د نخې په دود پورته کړې.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.1، په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.1، په هرات کې اسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14.15، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.15، او په جلال آباد کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19.10.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. ټاکل شوی ده چې په کابل کې مشورتي لوی جرګنند او پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسیږي.
ورزنه گزارشات ټول هغه ته تقدیموي، بیا ورسته د غیزینه با پریکړلیک بلستر کیږي.
په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د مشورتي جرګې ګډونوال وي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي قرارداد پړه کمیټو کې خپل بحثونه پای ته رسولې دي، او د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن یو شمېر ډلې له ولسمشر کرزي غواړي چې د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ معتبر ورسپانو ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د سوداګرۍ وزارت مسؤلانو د هند، چین، روسیې، ایران او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښیي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په مرکز او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي، او په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې باورای. دوستانو ټاکل شوی ده چې مشورتي لوی جرګه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون پړه د بحث لپاره بلل شو نن خپل کار پای ته ورسوي او یو پریکړه لیک هم صادر کړي. افغان چارواکي وی جرګه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د قرارداد پړه خپل پریکړه او سپارښتنې حکومت توسپاری. همدارنګه ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی بنند د چرګي غړو ته اختتامیه وینا هم وکړي. همدا شیبه اسد الله لودین زمون همکار چې دا چرګي لومړی ورځي لنیزه سره لرا سره ټلیفون پلی کړی. اسد الله سهار په خیر، کدا وای چې د نن ورځي د چرګي د اجنډا هغه مهم ټکی څه دی او څه تم کیږي، ځکه چې د یو څه اختلافات پیدا شوی د ولسمشر کرزی د ورسونو ورسېو شرطونو پړه.
ډیره مننه مراد صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. سهار هم په خیر. نن د یکشنبه ورځ د لوی جرګې وروستۍ ورځ ده ټاکل شوې. نن د لوی جرګې غړي د رئیسې کمیټې نه، البته هغه د رئیسې کمیټو رئیسان، هغه اختلافات چې په کمیټو کې مطرح شوي هغه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي، او نن به دوی په یو پریکړه لیک کې خپل نظر د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کوي، او ولسمشر حامد کرزی ټاکل شوی جرګې ته راشي او د جرګې اختتامیه وینا وکړي. یو د بحث وړ موضوع مراد صاحب دا ده چې ولسمشر حامد کرزی ویل چې کدا سند د ملي شورا او د دې جرګې لخوا تصویب شي دای به له انتخابات وروسته لاسلیک کړي. دلته پرون په جرګې کې همداشان د ځینو کارپوهانو ترمنځ اختلافات راولاړ شول. خپله د جرګې رئیس تاسو په جریان کې اوریدونکو په جریان کې لښوی ویل چې ولسمشر کرزی باید دا سنا ژر تر ژره تصویب کړي. د ولسمشر د نننۍ وینا یوه اجنډا همدا ده چې دا به د هغو خپلو خبرو په وړاندې چې ویلي دا سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک وي، هغه کوم دلایل چې لري هغه دلایل به له د جرګې له ګډونوالو سره شریکوي. د اجنډا د نن ورځې همدا ده چې جرګه به پای ته رسیږي. نور چې د ولسمشر په وینا کې څه وي انشاءالله
غبل اوریدونکو سره شریک کو. ډېر زیات مننه دوستانو. اسدالله لودینو چې د مشورتي لوی جرګې د نن ورستۍ ورځې د کاري اجنډا او دا چې ولسمشر کرزی به اختتامیه وینا کوي او په دې اړه چې ولسمشر امریکا ته څه شرطونه وړاندې کوي تر څو د هغه په نه دا سند لاسلیک کړي، د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې ورستۍ او دقیق معلومات درکو. د مشورتي لوی جرګې ګډونوال وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په کمیټو کې بحثونه پای ته رسولي او پرون شنبه یو پریکړه لیک په ګډه چمتو کړی چې نن ویب د نن تصویبوي. په دې بحثونو کې کومې مسئلې د اختلاف وړ دي؟ د جرګې په پریکړه لیک کې کومې مهمې یادونې شاملې دي؟ په دې اړه اجمل اند د مشورتي لوی جرګې لغړی او د حق او عدالت ګوند له مرستیال معین مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې پرون شنبه د لوی جرګې بحثونه تر کومه ځای ورسېدل.
ټول کمیټو پریکړه وکړه چې دا توافقات کې د افغانستان او امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوی. ګونو کمیټو خپل راپورونه په ځانګړي ډول باندې په اختصار سره نن د رؤساو د کمیټو مجلس ته واورول چې په هغه کې د جرګې د دارالانشا مسؤلین او ځینې حکومتي استازي هم راغوښتل شوي وو چې هغه کسان وو چې د دغه توافقاتو په تصویب کې او په لیکنه کې دي تر اوسه پورې په یونین کال کې بوخت وو چې هغه امنیتي مشاور ډاکټر سپنپاو پخوانی د دفاع وزیر وو، د مالی وزیر وو، د افغانستان سفیر په امریکې کې. دوی هغه کسان وو چې دوی دې کې بخیل وو او پوښتنو ته یې ځوابونه بېګاشت او منشته وویلو. د دوی د ځوابونو په نتیجه کې کومه پریکړه لیک چې د ټولو پیشنهادونو په نتیجه کې آماده شو هغه نن مجلس ته وړاندې شو چې دا مجلس به د کمیټو د رؤساو مجلس وو.
په دغه پریکړه لیک کې مخکې په دغه پریکړه لیک کې د جرګې د غړو نظرونه په کوم ځای کې لستونزو سره مخ کېدل؟ په اصطلاح د جرګې د غړو لپاره کومه مسله د ناندرو مسله وه؟
په بحثونو کې نن په کمیټو کې یوازینۍ مسله چې در بحث ډېر ګوګل بحث په ټولو کمیټو کې په هغه باندې وشو هغه دیارلسمه ماده وه چې د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت مسله او د جغرافیه مسله وه. هغه باندې ډېر بحث وشو چې په نتیجه کې په یو تعدیل سره پرېکړې په دې وشولې. اکثره نظریات په دې باندې وو چې کچېرې د دې امکانات نه وي چې د افغانستان د قوانینو په اساس باندې مجرمین او متهمین محاکمه شي، دغه چې موږ ته خپل قانون محترم دی، د بل ملک قانون هم موږ ته محترم دی، دا باید د دې امکانات ولټول شي چې متهمین او مجرمین د جنګ چې هغه امریکایي نظامیان دي په افغانستان کې دننه د دې د محکمه کې دوی محاکمه شي. افغاني مشاهدين او ناظرين باید هغه کې حضور ولري، متضرر کسان باید هغه کې حضور ولري. په دې باندې ډېر تاکید وشو او که چیرې د ضرورت په وخت کې متهمین امریکې ته انتقالېږي، هلته هم باید د مشاهدين او ناظرين لپاره د سفر مسائل او سهولتونه او متضرر کسانو ته باید د سفر سهولتونه آماده شي چې په دې باندې د ټولو قناعت فراهم شو. او په پریکړه کې چې تصویب شوی دی تر اوسه نه حل شوی نه دی. سبا سهار په اوو بجو باندې د کمیټو د رئیسانو لخوا نه حل کیږي او موږ جست وړاندې کیږي. موږ چې څو هلته په قطعنامه کې تصویب کړل هغه د ټولو د قناعت وړ وو او ټول هغه غوښتنې چې د 50 کمیټو وې هغه په قطعنامه کې راغلي دي. مهمه مسله چې هلته ډېر د بحث وړ وه، ولسمشر د جرګې په فایل کې په افتتاح کې ویل چې د امریکایانو د دې لپاره میراث غواړم، اما د جرګې غړو د 50 کمیټو ټولو ګډونکو په دې تاکید وکړ چې ولسمشر باید په ډېر سرعت سره په ډېر لږ وخت کې حداقل د 15 ورځو په موده کې دا توافقات لاسلیک او د افغانستان پارلمان ته وړاندې کړي.
د لوی مشورتي جرګې په اړه مو چې نن به پر کوم مسلو بحث کوي او په پریکړه لیک کې احتمالي توګه څه ټکي راغلي دي، په دې اړه مو د جرګې لغړی او د حق او عدالت ګوند له مرستیال معین مرستیال څخه واوریدل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
و بجې او 15 دقیقې د دوستانو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وورای. ټاکل شوې ده چې نن یک شنبه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړ شوې مشورتي لویه جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیږي. د ولسمشر کرزي ویان وی دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه څرګندونو اندېښمن کړي چې وای د افغانستان د ولسمشر انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي او خی څو میاشت وخت ونیسي. افغانستان د کرکټ بورډ د هندستان غوښتي چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې ایران او د نړۍ شپږ قوتونه په جنیوا کې د خبرو پر مهال د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه موافقې ته ورسیدل. د سوریې په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د شنبه په ورځ د سوریې د حکومت هوایي بریدونو لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل دي. ورسلاغه چې مصر د ترکیې سفیر لخپل هواد اوست ترکیې صدر اعظم مویل حکومت به هیڅ کله د پاوس لخوا رامنست شو یو واکمنو ته درناوی ونکړي. او د لاتویا ولسمشر اندریس بیرژنیر په ریګا کې د مغازي د چت در اپریوتو په پیخه کې د څلور 500 کسانو وشل کېدل قتل بلل دي. نیویارک ټایمز او نورو ورسپانو او خبرونو د افغانستان د ورسوي حالاتو په اړه مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه لجانقا الکوزی اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې جان کیری د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون د ځنډولو مخالفت کوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره د ټلیفون لارې خبرې وکړې او د هغه د هغې پریکړې په اړه خپله خواشیني څرګنده کړه چې وای د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول به وځنډوي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وویل چې د امنیتي تړون ځنډول د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکو ته ګواښ دی. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کول به داسې پیغام ورکړي چې افغانستان له خپلو متحدانو او ملاتړو سره شراکت او ملګرتیا ته ژمن نه دی او په دې کار سره به دغه هیواد ته ټولې مالي او سیاسي مرستې له خطر سره مخامخ شي. د ساکی په وینا له دې زیات د تړون ځنډول عملي او مناسب نه دي. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي په روانې اونۍ کې امریکا او افغانستان د امنیتي تړون پر موادو توافق ته ورسېدل او د دغه تړون له مخې به امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خو جمهور رئیس کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې د قهر او احساساتو په لهجه کې وویل چې دوی یعنی امریکا پر ما او زه پر دوی باور نه لرم. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دغه راز وویل. د جمهور رئیس کرزي دې خبرو په واشنگټن او کابل دواړو کې چارواکي حیران کړل او د امریکا لپاره به ډیره سخته وي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. هندوستان چاپ د سټیټسمن ورسپانه په وروستۍ غونډه کې لیکلي چې د امریکا او پاکستان جګپوړو دفاعي چارواکو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت کې غونډه وکړه او صلاح شول چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې به خپل همکاري ته دوام ورکوي او د افغانستان په اړه له همکاري اخوا به په راتلونکو کلونو کې خپل پوځي اړیکې لا هم غښتلي کړي. ورسپانه لیکي دا غونډه د دفاعي مشورتي ډلې لخوا چې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ رئیس او مرستیال وزیر جیمز میلر او د پاکستان له لوري متقاعد جنرال آصف یاسین ملک مشري کوله جوړه شوې وه. ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان او امریکا د پوځي مشرانو په دې غونډه کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د لا پیاوړتیا ټینګار پکې شوی او په یوه برخه کې د افغانستان په اړه راغلي. په داسې حال کې چې امریکا او پاکستان دواړه له یو باثباته او سوله ییز افغانستان سره لیوالتیا لري، متحده ایالات د پاکستان د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پرمخ وړي. امریکا په عین حال کې په سیمه کې د خپل دخالت دوام ته ژمنه ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې واورئ. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن یو شمېر ډلې له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د روان میلادي کال تر پایه تر رسیدو مخکې د واشنگټن سره د امنیتي او دفاعي همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا تړون به د 1309 هجري لمریز کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د ولسمشر کرزي وین ایمل فیضي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ور بیا د ولسمشر کرزي پر دې دریس ټینګار وکړه. ویل چې څو چې امریکا د دوی شرطونه ونه مني ولسمشر دا قرارداد نه لاسلیک کوي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکو لپاره مهم ګڼي او ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې سن نه کوي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر کرزي غواړي چې دا فرصت د لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي. د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه ازادي راډیو ته د خپل ګوند دریس داسې بیان کړ.
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف و چې باید امنیتي توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقاتو یو برخه وه ژر د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي. دا د دې لپاره چې موږ یو قوي متحد ته د سیمې د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو، اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو، د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو او غواړو چې پس له دې د لسو کالو سره لسو کالو دپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره موږ ډېر نیک او ټینګ
د حق او عدالت ګوند وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت له جدي خطر سره مخ دی او دوی اندېښمن کړي دي. خو د شنبې په ماښام د ولسمشر حامد کرزي ویاندې مل فیضي وار بیا د ولسمشر پر هغه د رسټینګار وکړ چې غواړي دا سند د 1993 هجري لمریز کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خاغلی فیضي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دې سند لاسلیک کول د امریکا لخوا د افغانستان د شرطونو په منلو پورې تړلې دي. د خغلی فیضی په وینا د شرطونه ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په تلیفوني خبرو کې مشخص کړي.
خو جمهور رئیس حامد کرزی په مقابل کې دا ویل چې د افغانستان د سند د امضا کولو په خاطر خپل شرایط لري. دا سند به هغه وخت لاسلیک شي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره کړي، د امریکا د پوځي عملیات موږ د خلکو په کورونو نه ترسره کړي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره په وافي توګه صادقانه همکاري کوي او همداراز د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات وي او د دې انتخاباتو د ښه ترسره کولو په خاطر به امریکا د افغانستان سره په تمام معنا همکاري کوي.
خو د افغانستان ملي ائتلاف وایي ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک په ځنډولو سره غواړي خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا
رئیس جمهور میگه که امریکا تضمین
فضل رحمان اوریا وایی ولسمشر وایی چې امریکا دې د شفافو انتخاباتو د کیدو تضمین وکړي په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې امریکا هیڅ رول نه لري او د انتخاباتو د چارو تنظیم د افغانانو په لاس کې دی. نو له دې سرګندېږي چې ولسمشر کرزی غواړي له امنیتي تړون څخه پر امریکا د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي او د امریکا په مرسته د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندید بریالی کړي. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاندې مل فیضي دا تورونه چې ګوندې ولسمشر کرزی د خپلې خوښې کاندید ته د امریکا ملاتړ ترلاسه کول غواړي بیا اساسه وبلل. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي. د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند تر لاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د څرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزی هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی. هغه افغانان چې د دې سند د لاسلیک پلویان دي وایي که چیرې افغان چارواکي پر خپل وخت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو دا قرارداد لاسلیک نه کړي ښایي امریکایي حمله لاسلیک کولو په شا شي او خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي چې په هغه صورت کې به افغانستان یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ورپاتې وي او د هغوی د سیالیو ډګر په وګرځي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سوداګرۍ وزارت مسؤلان وایي د هند، چین، روسي، ایران او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د ارزونې په هدف تیرونۍ د هند په مرکز نوې ډیلي کې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغان او هندي چارواکو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو شاوخوا 30 استازي هم برخه درلوده. خو کارپوهان وایي اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتو افغانستان دې ته آماده نه دی چې بهرنۍ پانګونه جذب کړي. قسیم سولامل د موضوع له جزئیاتو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د سیمې د ځینو هیوادونو سوداګر او پانګوال غواړي په افغانستان کې د کرنې، کانونو، انرژي او بیلابیلو نورو برخو کې پانګونه وکړي. دوی دا لیوالتیا د روانې نومبر میاشتې په 13 نیټه له افغانستان سره د سوداګرۍ په نامه په یو نړیوال کنفرانس کې چې په نوي ډیلي کې جوړ شوی و وښودله. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیمې له هیوادو استازو هم علاقمندي وښودله چې له افغانستان سره به په راتلونکي کې تجارت په برخه کې او سرمایه ګذاري ته علاقمندي زراعت و برخه کې تحصیلات یعنی په برخه کې په مختلفو ارسو کې لږی سره بحثونه وشول.
شاغلی غزخیل ویل چې په دې نړیوال کانفرنس کې له بیلابیل هیوادونو څخه شاوخوا 250 سوداګرو برخه اخیستې وه. هند تیر کال هم په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و. په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې له افغانستان سره د هند مالی مرستې 2 میلیارد ډالر ته رسېږي. شاغلی غزخیل دغه راز ویل چې هند به په راتلونکي کې د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري پیل کړي. خو د چارو کتونکو وای په افغان دولت کې اداري فساد او اوسنۍ سیاسي وضع د دې سبب کېږي چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وایي
انتقال سیاسی سالم میتونه به افراد یک خوشبینی را در قبال سرمایه گذاری داشته باشه.
یو سالم سیاسی انتقال کولای په افغانستان کې پنګاچونی ته خوشبینی پیدا کی، خو کدا سیاسی انتقال بیا هم داسې وي چې مافیایي کړي تسلط پیدا کی، امنیت نوي او د پنګوالو ځان او مال خوندي نوي. دغه راز کمالیاتي سیستم په همدې شکل روان وي لکه اوس چې دی. نو زه فکر کوم بهرني پنګاچونکي به له پنګاچونی څخه اندېښمن وي.
په دې روسیې کې په افغانستان کې ځینو هغو لویو پروژو ته امنیتي او نورې ستونزې پیدا شوې چې بهرنیانو پکښې پانګونه کړې. د لوګر د مس عینک او په شمال کې د تیلو د استخراج پروژو ته چې چینایان یې پر مخ وړي امنیتي ستونزې پیدا شوې، خو افغان چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د بهرنیانو پانګونې ته زمینه برابره ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. دژوند رنگونه
تاسو به مول نوم را ته واخلې.
زما نوم عبدالوکیل.
ښه عبدالوکیل، د کوم ځای؟
د پکتیکا ولایت کې متخان ولسوالی. او دلته پیلم په کابل کې په منډی کې سره مشای کې دکان
ده. زه خو نه پوهیږم ډول ډول شیان لري کنه. د خځو جوړو کې په کاریږي چې کله دوی کالی جوړوي څه څه لري.
موږ یخن لرو، ګندونه لرو، پیتل لرو، لیس لرو، باجمری لرو، د کالو د کلا لپاره کار کوي.
زیاتره خو خځې به وړي درنه کنه.
زیاتره خو موږ خاصه نوم د پروشوي د زیاتره دکان نارانه لري، خو بعضی خزم راځي ساغل موش سودا کوي.
نو وای دغه خزې نارینه په نسبت ډیر دغه څورته وي جګړه کوي کنه. چې تورته وي چې 100 روپیه راک دوی درته وای چې شل راک څنګه کوي دغه سي.
هغه خو معلوم ده خزې نارینه چې ډیره جنجالي جنجال کوي وو چې خزې سودا لیک مشکله وي بلک تن تر نارینه وو.
نو کله کله پازابې کې نه ور سره
اکثر هغه د دکان ته پیدا کوي.
کای نی دکان ورته پریده ته ورنلار شي
چې کته سول دکان شي.
یعنی دومره مو خون پوری کیه
ختم ده. مقصد اس نس مو ټوک کو ای کس یې نه راکې ګو.
کله چې یو چم داسې ډیر زور ولې ته خو دی هغه کی سره ته وکا
ولا زور له خو یو نه لکه دی ورځ شپه وا ته د نه برابرې سم مقصد صرف تکلیف کی ګو ورځ نه سم هغه یاد وساتو.
داسې خو به نه کوي چې یو زل چې در نه یوسی به څو ورځ ورسته بیرته در تر اوړي چې نه اخله ما
هغه راوړ خیر خو موږ خپل باندې را پس کو اخلي.
هغه خو اول نه واده ور سره کوي
او اول نه
تاسو چې ځینی شان خرڅو دا به زیاتره په کلو کې خځې کاروي کا خاري خځېم کاروي
کاروي یم خاري کاروي یم اطرافوت چې زیاتره اطراف ته ځات شي.
کله کله یو ډل در تر راځي چې وی هغه کله ناوي واده وی کنه کورانه راشي ډیر شیان اخلي هغه سي. کله کله راځي
زیاتره هغه سي راشي د خځو کې زیاتره دغه سي زکه چې کور دي ناوي دي بش لپاره
هغه ناوي مراوستي وی دان سره کا پورشن نه کوي
نه کوي راولی به خامخه خدای سي سمو پخته نه جن کو ټول په ور کمی سره
کاروبار مو څنګه دی؟
فضل دی خدای دا شکر گزاره کوي.
دغه کوم شین چې ته خرڅاوي دا تاسې په کور کې کاری کنه
وو دا کار کې
دغه جونډي مونډي
زیاتره د موږ افغاني لباس ته کنه ټول د افغاني لباس
او دغه کلو کې خو بیا ډیر په کاریږي لکه پکتیا پکتیکا دې سیمو کې کنه
زیاتره طرف وته راته پکتیا ته مزار ته جلال آباد ته
نو خپل ژوند او کاروبار سره خوشاله
خوشاله سره
بس خوشاله سي مننه
سلامت.
تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې ویل چې په کابل کې مشورتي لوی جرګنن پای ته رسیدي او ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ساعتونو کې ولسمشر کرزی د جرګې ته اختتامیه او وینا هم وکړي. له ازادي رادیو په دې اړه وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ. 9 بجې شوې.